باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
مننه کوم سلطان محمد سرور قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو لومړی یو ساعته خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبري خلنده خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به ووري چې په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پینټاګون له مشرتابه سره د افغانستان په اړه خبري وکړي، د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید په څو میاشتو کې نه بلکې په څو اونیو کې لاسلیک شي. دا موضوعات وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ خبرونه ته چې قاسم سولامل چمتو کړي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. ټاکل شوی د ولسمشر اوباما نن د هیواد د دفاع وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي غواړي په 14 ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په عراق کې په د موټر بمی چاودنو په یوې تازه لړۍ کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په پام کې دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. امریکایي چارواکو په تیرو څو میاشتو کې پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوړی څو د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پوځي حضور قانوني کوي لاسلیک کړي، خو نه دی بریالي شوی. په پام کې د چ په واشنگتن کې د پینټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې د موضوع په اړه بحث وسی. دا په داسې حال کې دی چې د مارچ میاشتې په لومړۍ کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه جوړیږي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون په واشنگتن کې خبر اعلان تو ویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په میاشتو کې نه بلکې په اونۍ کې د نن باید لاسلیک شي. په وروستۍ اونۍ کې د دوهم ځل دی چې ولسمشر اوباما د دفاع وزارت له مشرتابه سره په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د نږدې دوی اونۍ مخکې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا له غړو سره په دې اړه خبرې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتونو په سطحه له قانون سره سم په هر ولایت کې درې تنه د انتخاباتي شکایتونو ادارو ته غوره کړي او لستې د منصوري لپاره ولسمشر ته استول سوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د دفترونو د پرانیستلو هدف دا دی څو وکولی سي له قانون سره سم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې انتخاباتي فعالیت وڅارل سي. په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې خپل دفترونه پرانیزي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي انتخاباتي کمپاینونه د تیر یک شنبه په ورځ پیل شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له خلکو غوښتي دي چې که د انتخاباتي مبارزو پر مهال د کاندیدانو لخوا د انتخاباتو له قوانینو څخه له سرغړاوي سره مخ کیږي نو په مستند ډول دې له دوی سره ثبت کړي. د امریکا د پوځ یو نوی راپور وایي تیر کال په افغانستان کې میش امریکایي سرتیری د پخوانیو کلونو په مقایسه له کم رواني ستونزو سره مخ و او مورال هم د پخوانیو سرویګانو په مقایسه لوړ شودل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې امریکایي ځواکونو ډېر امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلي وه. د جګړې په ډګر کې د شوي سروې پر بنسټ د پوځ د راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور سو د جون او جولای میاشتو کې د شویو مرکو له مخې چمتو سوی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې په امریکایي سرتیرو کې ژور خپګان، سخت استراب او د ځان وژنې د تمایل اندازه د غو سرویګانو څخه کم سوی چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې ترسره سوی وې. په دې کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د غو جګړو سره یو ځای زیات سوی و چې دوی ورسره مخامخ و. د هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف پرون ویل د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران پر اټومي مسلې وروستي جوړجاړي ته رسیدل په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي. ښاغلی ظریف په برلین کې د بهرنی اړیکو جرمني شورا کې ویل داسې یو توافق حتی تر دې مخکې هم کېدلی سي. د تهران او 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ چې امریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني پکې شامل دي د موقت جوړجاړي له مخې یو توافق ته د رسیدو لپاره 12 میاشتې ضرب الاجل ایښودل سوی دی. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د خبرو بل پړاو د فبروري په 13 نیټه پلان سوی دی. په نومبر کې د دواړو لورو ترمنځ د شوي جوړجاړي له مخې په ایران کې د یورانیمو غنی کول کنټرول سوي او اټومي تاسیسات د مفتشانو لپاره پرانیستل سوي دي. امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ تایید کړی چې ایران 550 میلیونه ډالر هغه پانګې ترلاسه کړی چې تر دې مخکې کنګل سوي وه. دا د هغو 4.2 میلیارد ډالرو لومړۍ برخه ده چې تهران به یې د دې جوړجاړي له مخې ترلاسه کړي. له عراق څخه راپورونه وایي چې په بغداد او شاوخوا سیمو کې د موټرې بمې چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 23 کسان وژل سوي دي. په بغداد کې دننه او د دې ښار په څنډو کې د دوشنبې په ورځ اووه موټر بمې چاودنې وسوې چې لږ تر لږه 19 کسان یې وژل. چارواکي وایي د بغداد په جنوب لویدیځ کې هم په کوڅه کې پراته څلور جسدونه موندلې دي. عراق په تیرو 15 کلونو کې د همحال د تاوتریخوالي تر ټولو خونړۍ څپې سره مخ دی. د عراق حکومت وایي د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې په روان تاوتریخوالي کې تر 1000 زیات کسان وژل سوي چې تر ډیره ملکیان دي. په وروستۍ اونۍ کې چې د دې هیواد په ختیځ ایالت انبار کې ځایي قبایله او امنیتي ځواکونه د سختلیزو سنی وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل سوي، په عراق کې ورسره مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. د دې وژنو ملامتي تر ډېره په دې هیواد کې د اقلیت سنی او اکثریت شیعه مسلمانانو ترمنځ د اوږدې مودې پر سیاسي او فرقه یي تربګنۍ اچول کېږي. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون په حلب هوایي بمباري کړې، 13 کسان یې پکښې وژلې دي. په پرونۍ بمباری کې غورځول سوي بمونه بیا هم بیرلي یا بوشکۍ بمونه و چې له هلیکوپترو غورځول سوي دي. په دې بمونو کې داسې بیرلونه یا اوسپنیزې بوشکۍ کارول کېږي چې له چاودېدونکو موادو او فلزي ټوټو ډک سوي وي. له دا ډول بمونو څخه بیا بیا په حلب کې کار اخیستل سوی، چیرې چې لا هم د ښار ډېره برخه د یاغیانو په لاس کې ده. د سوریې د دوشنبه د ورځې او بخښې د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی وایي د دوشنبه د ورځې بمباری کې د حلب ښار د هنانو قادی اسکر او مواصلاتو په نومونو سیمې په نشه سوي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي د دې ښار اوسیدونکي د بیرلي بمونو د بریدونو له زیاتېدو وروسته په تیښته دي. ویل کېږي چې په وروستۍ اونۍ کې د دا ډول بمباری په ترڅ کې په حلب کې چې د سوریې لوی ښار دی ګڼ شمېر خلک وژل سوي دي. امریکایي چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د لیبیا ټولې کیمیایي وسلې له منځه وړل سوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي دي چې د لیبیا د سلګونو بمونو او هغو توغندیو زیرمې چې زهرجن ګاز انتقالول په پټه د لیبیایي او امریکایي چارواکو لخوا د جرمني او سویډن په ځانګړې مرسته له منځه وړل سوي دي. په لیبیا کې د کیمیایي وسلو له منځه وړل په 2004 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن معمر القذافي لخوا وروسته له هغې پیل سول چې نوموړی د کیمیایي وسلو له کنوانسیون سره یو ځای سو. او وروستۍ خبر هم دا چې نن د فیسبوک لسمه کلیزه ده. فیسبوک د خپل لنډ عمر په اوږدو کې پر انټرنیټ د ټولنیزو اړیکو تر ټولو ستره نړیواله شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې نږدې 1 میلیارد کارکوونکي لري. د ټولنیزې میډیا دې کمپنۍ په تیرو 2 کلونو کې خپله د ګټې تر ټولو لوړه کچه ترلاسه کړه. د ای مارکیټر په نوم د تحقیقاتي ټولنې د راپور له مخې فیسبوک له ګوګل وروسته د ډیجیټل اعلانونو د لګښتونو دوهمه لویه آنلاین شبکه ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د دې خپرونې د لنډې خبرې برخې اورېدو ته رابولم. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما نن د پنټاګون له چارواکو سره وګوري او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې ورسره وکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون په میاشتو کې نه بلکې باید په اونیو کې دننه لاسلیک شي. د حمیدې عثمان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دفاع وزارت له مشرتابه سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکي په پرله پسې ډول له افغان ولسمشر احمد کرزي څخه غواړي چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو لانجمن تړون لاسلیک کړي. د اوباما ادارې له 2 میاشتو راهیسې پر ولسمشر کرزي فشار راوړی څو دا تړون چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو پوځي حضور قانوني کوي لاسلیک کړي، خو نه بریالی شوي. په پام کې ده چې په واشنگټن کې د پنټاګون د مشرانو په نننۍ غونډه کې د دې موضوع په اړه بحث وشي، او دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړیږي. متحد ایالات وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو په مقصد د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري، خو افغان ولسمشر له متحدو ایالاتو سره د امنیتی موافقې د لاسلیک لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. رویټرز خبری آژانس د سپین ماڼۍ د یو مقام له قوله په راپور کې لیکي چې په پام کې ده په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد هم په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. ډنفورد په روانه اونۍ کې له واشنګټن څخه لیدنه کوي. د سپینې ماڼۍ یاد شوی مقام وایي چې ولسمشر اوباما لا هم د امنیتي تړون له لاسلیک څخه د ښاغلي کرزي د انکار په وړاندې د ځواب په اړه فکر کوي او څرګنده نه ده چې کله به پرېکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني تیر ماښام خبریالانو ته وویل د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون باید سمدستي لاسلیک شي.
This is a matter of weeks, not months.
دا د اونۍ خبره ده، د میاشتو نه ده. زه فکر کوم په دې توګه ویلی سو چې دا تړون ډېر نه سي ځنډېدلی، ځکه دا ناممکنه ده چې په ناټو کې له خپل متحدانو یا له امریکایي پوځي قمندانانو څخه وغواړو چې سمدستي پلانونه جوړ کړي. دا ډېر پیچلی کار دی، او که د کابل او واشنګټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي موافقه لاسلیک نه سي، نو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به امکان ونه لري.
په وروستیو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې ولسمشر اوباما د دفاع وزارت له مشرتابه سره په غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کوي. د نږدې دوه اونۍ مخکې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا له غړو سره په دې اړه خبرې وکړې.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 اف ام سل اشاریه 15
زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې اجمل انته غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
زیات لویدیز ورسپانو په خپل تازه غنو کې د افغانستان د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په مبارزو تفسیر کړی دی. د انګلستان چاپ ګارډن ورسپانه لیکلی چې په افغانستان کې انتخاباتي مبارزې د خوشبینۍ او تشویش په فضا کې پیل شوې دي چې دوه میاشتې به دوام وکړي. د ګارډن په لیکنه د مبارزې د داسې انتخاباتو لپاره کیږي چې ورده مخه لا د تشدد او چلول ښکار شوي، خو بیا هم په دې هیواد کې د ثبات لپاره یواځینۍ هیله ګڼل کیږي. ګارډن لیکي جمهور رئیس کرزی بیان شي کولای چې ځان کاندید کړي، نو که په افغانستان کې را روان انتخابات سم او عادلانه وشي، په دې هیواد کې به په سوله ییز او ډیموکراتیک ډول د قدرت د انتقال اوله تجربه وي. ورسپانه د وګما فروغ په نوم د حکومت د یوې منتقدې په حواله لیکي چې پر ټویټر یې د جمهور ریاست د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی د افغانستان د راتلونکي لپاره د خوشبینۍ وړ خبره بللې. ورسپانې دې ته اشاره کړې چې هر کاندید ته درې غروال موټر او شپږ دېرش محافظ پولیس ورکړل شوي. ګارډن په کابل کې د کاندیدانو د هڅو په اړه لیکلي، هغوی خپل ویاندویان او د انتخاباتي مبارزو مدیران او د خپلو غونډو نیټې اعلان کړې دي. وسلوالو طالبانو دا انتخابات د وخت ځای کول بللې او ژمنه یې کړې چې خنډونه به ورته جوړوي چې پایلې له هراته وشو، او د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله د انتخاباتي مبارزې دوه کارکوونکي ووژل شول. ګارډن ورسپانه وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاین مصرف 10 میلیونه افغانۍ ټاکل شوی، خو په داسې هیواد کې چې د مخدره موادو د قاچاق او غوړو پوځي قراردادونو په پیسو کې غوټې وهي، د مصرف په اړه ډېر فکر نه کیږي. ټایمز ورسپانه هم په دې اړه تبصره کړې او لیکي، په افغانستان کې غالبا سخته انتخاباتي مبارزه پیل شوه چې په دې هیواد کې د تیرو 12 کلونو زیانمنونکي پرمختګ لپاره ډېره مهمه ګڼل کیږي. د ټایمز په لیکنه د دې انتخاباتو ګټونکي ته به داسې یو هیواد په میراث ورورسیږي چې نړیوال ځواکونه به هم په نږدې وخت کې ورڅخه ووسي. ټایمز په هلمند کې د برطانوي عسکرو پر فعالیت د جمهور رئیس حامد کرزي د انتقاد په اړه هم تبصره کړې او لیکي چې ښاغلي کرزي د امنیت د تامین لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو فعالیت په ځانګړي ډول په هلمند کې ناکام بللې. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورسپانه هم په افغانستان کې پر تازه پیل شوې انتخاباتي مبارزو لیکنه کړې چې په یو برخه کې راغلي، د دې مبارزې په پیل کې په هرات کې د عبدالله د انتخاباتي مبارزې دوه کارکوونکي ووژل شول، او د سوله ییزو انتخاباتو په اړه یې لیدلوری له اندېښنو سره غوټه کړ. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د پیښې د عبدالله پر انتخاباتي کمپاین اغیز کړی. د ورسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د وتلو لپاره ځان چمتو کوي، د جمهور ریاست انتخابات په سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره د افغان حکومت توان ازموي.
د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرې نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسې پوښتنې ځواب کړي.
آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په روانه خبرونه کې د باچا خان د ژوند او هڅو په باره کې د استاد نجیب منلی خبري اوري.
غفر خان چې کله خدای خدمتګار نه حضرت بنسټ کې خوده، نو خپل خلکو ته ویل چې زه تاسو ته داسې یو وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده. او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منع کوي مګر په مینه او په پوهه.
د ځوان محقق احمد الله ارچیوال د یو نوي کتاب د خبرېدو په مناسبت چې په انګلیسي ژبه د پښتنو د کلتور په باره کې لیکلی دی، له لیکوال سره د کتاب او د کلتور د تاثیر او اهمیت په باره کې مرکه لرو.
ما په دې باندې خبرې کړې دي چې دا کلتور چې دی، که چېرته خلک وغواړي د نړۍ مثلا ځینې ملکونه وغواړي یا دا غوښتل شوي دی چې کلتورونه د منځه ویسي، دا کلتور دومره قوي شی دی چې کلتور هلته دغه کړې ده، د استادګي کړې ده، نه دی درې شوی کلتور.
په کونړ کې د عبدالخالق اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په اړه ریپورت او نور مطالب هم اورېدای شي. اول پام وکړئ د اونۍ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو صاحب نظر قسیم اخگر وفات شو. ولسمشر حامد کرزی د هغه د وفات په مناسبت خبره کړي پیغام کې د هغه مړینه فرهنګي ضایعه بللی او د ارواښاد اخگر د کورنۍ لغړیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ارواښاد قسیم اخگر د عمر په وروستیو کلونو کې د 8 صبح د ورځپاڼې مسؤول مدیر و. پښتو ادبي تړون په چمن کې د مبارز شاعر ملا عبدالسلام د څلوېښتم تلین په مناسبت یاد غونډه جوړه کړه. دې غونډې ته له کندهار، کوټې، پېښور او نورو ځایونو څخه لیکوال او د ادب میناوال ورغلي وو. په دې غونډه کې لیکوالو او ویناوالو د ملا عبدالسلام په ژوند، شاعري او هڅو باندې رڼا واچوله او هغه یې په شلمه پېړۍ کې د پښتو ادب یو صادق خدمتګار وباله. او وروستی خبر دا چې د نومانی په نوم خپرون کې ادارې په کابل کې عامه کتابتون ته په سلګونو ټوکه کتابونه په وړیا ډول ورکړل. دغه کتابونه چې شمېرې 512 ټوکو ته رسیږي د یوې غونډې په ترڅ کې عامه کتابتون ته وسپارل شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري چارو مرستیال مصدق خلیلی د نومانی ادارې له مشر علي احمد نومانی څخه مننه وکړه چې د عمومي کتابتون د بډاینې لپاره دغه ګام اخیستی دی.
په کونړ کې د دینی عالم، شاعر او مورخ ارواښاد عبدالخالق اخلاص د زوکړې کلیسه ولمنځل شو. د لمنځنې په دې غونډه کې محققانو د شاغل اخلاص په ژوند، نثر، شعر او سیاسي مبارزه مقاله ولوستې. مولوي عبدالخالق اخلاص په 1280 لمریز کال کې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې دنیا ته راغلی او په 1280 لمریز کال کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په حق رسیدلی دی. په کونړ کې د ارواښاد اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په باره کې معلومات د روح الله انوري په ریپورت کې واورئ.
غونډه د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د سید جمال الدین افغان د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پکې د ولسمشر کرزی، د فرهنګي چارو مشاور زلمی هیوادمل، د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال، استاد محمد اسف سمیمه او نورو ګڼو لیکوالانو او عامو خلکو ګډون کړی و. غونډې ته د کونړ والی شجاع الملک جلاله لومړی د ولسمشر کرزی پیغام ولوست چې پکې د دغه ډول کسانو لمانځغونډې جوړه جوړولي د افغانانو هیواد لپاره ګټورې بللې وي. د کونړ والی له ټولو لیکوالانو فرهنګیانو غوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د اخلاص او د دې په څیر د ملي شخصیتونو په یاد غونډې جوړې کړي او خپل ولسونه له خپلو اتلانو او د هغوی له کارنامو خبر کړي.
دیوالی په صفت نه بلکې د یو کونړی سپین ګیري په صفت باندې بیا هم راغلی حیات ته هرکلی وایم. موږ د اطلاعاتو کلتور د ریاست دا مسؤلیت دی د دغسې شخصیتونو د غونډې دپاره زمینه سازي وکړي، البته مالي امکانات چې زموږ څه په توان کې وبه کوو.
د پیغامونو له لوستلو وروسته د مقالو لړۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نشراتو رئیس عبدالظاهر شکیب په مقاله چې د مولوی عبدالخالق اخلاص په زوکړي زده کړې او اثارو یې لیکلې وه پیل شوه.
خو ارواښاد اخلاص په دې اړه په خپله داسې وایي: تعلیم او تحصیل مې ټول په خپل کلي کې د خپل مرحوم پلار رحمت الله علیه نه کړی، بل ځای تر تحصیل لپاره نه یم وتلی. اخلاص صاحب علاوه پر پښتو په فارسی هم نظم او نثر لیکلی شو. د ده آثار په کابل مجله، اتحاد مشرقي او د هیواد په نورو مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. هغه د شعر او شاعرۍ په ډګر کې هر ډول شعرونه لکه ادبي، اخلاقي، اجتماعي، مذهبي او نور مینهوالو ته وړاندې کړي دي.
ښاغلی شکیب وویل مرحوم اخلاص شاوخوا لس کتابونه لیکلي چې یو شمېر چاپ او نورې ناچاپ پاتې دي.
د په چاپ آثارو کې لومړی کتاب د استقلال څلورم جعفر، د ده دویم کتاب چې چاپ شوی دی تصحیح او تلاوت فی العلم القراءات منظور عام پریس کې له چاپ راوتلی. د دې اثر بیتونه 14 صفیز دي او جوړښت یې د غزلو په بڼه دی. بل کتاب بمنتج الفرائض د میراث د علم په اړه په فارسي نظم لیکل شوی اثر دی چې 112 مخونه لري. باغ دلکش یا نهضت پښتو دی، دا کتاب ناچاپ اثر دی. بل کتاب چې دی نورستان یا جدید الاسلام، دا کتاب هم په ځانګړي ډول نه دی چاپ شوی خو مختصر حالات شاهان کابل، دا کوچنۍ رساله د ښاغلي اخلاص د پارسي شعرونو ټولګه ده چې د افغانستان د واکمنانو لنډ تاریخونه یې په منظومه بڼه ویل دي.
ورپسې څېړندوی استاد حبیب الله رفیع وویل عبدالخالق اخلاص د هیواد یو نامتو لیکوال و چې د تاریخ او د خپل ژوند د بیلابیلو پیښو په اړه یې په نظم او نثر کې ګڼ کتابونه لیکلي دي. په 1298 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي، د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. په هماغه وخت د استقلال امانیه په نوم منظوم کتاب ولیکلو چې څو ځله چاپ شوی دی.
د په نظم او نثر ګڼ کتابونه لیکلي او دینی، کلتوري، تاریخي او ټولنیز مسایل یې پکې راوړي دي. اخلاص صاحب په 1298 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي، د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. دا هماغه وخت د استقلال امانیه په نامه یو کتاب وکیښ چې لومړۍ برخه یې د افغانستان تاریخ او دوهمه برخه یې د چترال او کونړ د جبهې سترګو لیدلې پیښې دي چې د نظم په غېږ کې رانغښتي.
استاذ رفیع وویل اخلاص د سیف الامان او د تاریخچۍ اخلاص په نامه دوه نور کتابونه هم لیکلي دي چې په سیف الامان کې ګډ ملا سره د جګړو یادونه او د وخت له ناخوالو یې سر ټکولی دی.
سیف الامان د ګډ ملا په لمسون د منګلو د پاڅون ترتاریزې پیښې دي او دا کتاب په دې برخه کې یوازینی دقیق ماخذ دی چې پیښې یې په بشپړ دقت پکې لیکلي او بیا له موضوع سره په وړتیا له زمانې نه داسې شکایت کوي: د فلک په ناکردو خلک جلبل شه، هر سړی د خپل اشنا د لاسه دل شه، د دوستۍ کاسه د هر چا پیمانه شوه، همگی له سود و زیانه زمانه شوه، اخلاصي اشنایان ورک شو، یاري ولاړه، د پیسو په سود کوي ناسته ولاړه، اشنایي ټوله د بډو د رشوت شوه، نمونه ورکه دی مینې محبت شو.
خالد خان زمانی به وای اخلاص بیریا او مخلص انسانو، همیشه د ملی ګټو لپاره شخصي ګټي قربانی کړی دی.
دی حول د خپل نفس سره جهاد کړو او به د وطن د ازادۍ لپاره ځان تیار کړی او روي غزا چې دی وکړي، دا یو ډیر یو مهم جنگ د افغانستان په تاریخ کې دی. دا هغه جنگ دی چې افغانستان ازادۍ ته رسولې. عبدالخالق اخلاص او غازی میرزا خان لوی خان د کونړ دا درنوي غازیانو.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذي استاذ رفیع الله حیدری د غونډې لګډونوالو او نور مشرانو وغوښتل چې باید خپل اتلان او مشران په ژوندوني ولمانځي.
کله چې یو څوک وفات شي، مړ شي، د هغې نه وروسته موږ ورځ لمانځو او د هغوی لمانځنې کوو. دا هم ښه خبره ده، خو زموږ هیله دا ده چې هغه ژوندي چې دا اوس زموږ مشران دي او عالمان روان دی او دا غوی اثر یا پات دی یا چاپ شوی دی یا نه چاپ شوی دا غوی دل مانزغوند او دغه سی دلمی سمنارونو غختون کی هم یو
غوند تا بلا بیل اولی کوالانو د مرحوم اخلاص پاړه مقاله وا اورولی په پای کې د اخلاص دل مسیح عبد المختار اخلاص لخوا د غوند پریکړلی کول استل شو
یو خمزاده د اخلاص صاحب په نامه ولمول شي دوه ددن چاپ اثر دی چاپ شي درې کوښنی وی ارواخه جسد دی هواد ته راولیک ډول شي او کننو د خیبر پښتونخوا په ثوابی کې دی د هغه قبر اساسي ورغول شي څلورم د دې سیمینار د مقالو ټولګه دی چاپ شي پنځم په کونړ کې دی د نورو علمی شخصیتونو یاد غونډې او سیمینارونه هم
عبدالخالق اخلاص لنن څخه پوره یو سل او پنځلس کال وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ په دیوس کې زیږیدلې د هیواد د ساتنې او دفاع لپاره یې په ګڼو غزاګانو کې برخه اخیستې او هغه ټولې پیښې چې په خپلو سترګو یې لیدلې وي په خپلو لیکنو او شعرونو کې ځای کړي دي چې نن د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده کله چې شوروي لښکرو په افغانستان برید وکړ نو اخلاص هم د نورو افغانانو په د وطن پر خودو تار شو او د خیبر پختونخوا په ثوابی کې هستوګنا غوړه کړه او په 1380 لمریز کال کې وفات شو چې قبر یې اوس هم په ثوابی کې دی.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
پښتونز د فلپ سایټ اف د کوین یعنی پښتانه د سکه بل مخ د ځوان محقق احمد الله چوال یو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د پښتنو د کلتور د مهمو موضوعاتو مثلا اشعار ننګ پیغور سیالی ننواتی تیګی جرګی او حجرې په باره کې په انګلیسي ژبه لیکلی او په جرمنی کې چاپ شوی دی. له ښاغلی چوال سره د دې کتاب او دغه راز د ټولنو په ژوند کې د کلتور د اهمیت او تاثیر په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. شاغله ارچوال وای
کتاب چې دی یو خو په دې باندې خبرې کوي په اول سر کې چې کلتور چې دی دا یو مهم شی دی د خلکو په ژوند کې. ما د کلتور د انسانانو په ژوند په تاثیر باندې خبرې کړې دي او دا موضوع په غربي دنیا کې اوس یو وخت داسې و بلکې زیاتره اوس هم داسې کېږي چې کله د کلتور خبره راشي خلک فکر کوي چې کلتور او تاریخ چې دی دا هیڅ اهمیت نه لري. ما ډېر زور په دې خبره باندې راوړی دی چې کلتور چې دی دا د ټولنو او د انسانانو په ژوند کې یو مهم شی دی او دغه کلتور دی چې د انسانانو د ژوند هغه اقتصادي او سیاسي او دغه ټولنیز ژوند چې دی د دغه کلتور په محور باندې راڅرخي.
شغله چول مخکې چې مارکسي نظریه ډېره عامه وه یغوی به اقتصاد ته زیربنا ویل او ویل به چې د ټولنو ټول بنیادی تحولونه او د تاریخ ټول حرکت د اقتصاد تر اغیز لاندې دی. د تولید د وسایلو تغییر تاریخ بدلی دا خبره به کوله او دا فرهنګ او کلتور به روبنا بلله. خوب به چې ویني په عمل کې لکه څنګه چې تاسو ویل اوس جاپان ډیره ترقی کړې ده خو د جاپان په ترقی کې دی جاپان دی کلتور لاس دی بلکې لوی لاس دی. همدغه سي چین ډیره ترقی کړې ده خو د چین په ترقی کې دی چینی تمدن لوی لاس دی. یا هند اوس یو دیموکرات ملک دی د دنیا تر ټولو لوی دیموکراسي ده خو په دې دیموکراسي کې هغه د هندي کلتور چې کوم زغم پکې دی او د تنوع او د ډول ډول والی د منلو کوم خصلت چې پکې دی هغه ډېر لوی لاس لري. نو له دې معلومی شي چې کلتور هم داسې شی نه دی چې خامخا د اقتصاد په مقابل کې ډېر بې اهمیته وي بلکې اقتصاد به هم خپل ځای لري کلتور یې هم لري. دا خبره خو ګمان کوم مثالونه ډېر ورته پیدا کولی شو. خو تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی د پښتنو سره غوټه کړی دی نو په انګریزي کې د پښتنو په کلتور خبرې کولو ته څنګه ضرورت احساس کوم؟
مخکې د دې سوال ته ځواب یم زه به په دغه د کلتور په اهمیت باندې خبرې وکړم په ارزښت باندې. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې تیرو نږدې وختونو کې مثلا بیلابیل دغه اقتصادي نظریه وي مثلا مارکسیزم یو یا کپیټالیزم او دغه خلکو خپل نظریات لرل او په دغه نظریاتو کې اقتصاد ډېر رول لري. خو اوس په هم په دې باندې کار کوي چې هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې مثلا په مارکسیزم کې دوی وایي چې اقتصاد چې دی دا د ټولنې زیربنا ده. اوس ځینې لیکوالان داسې دي هغه وایي چې کلتور چې دی دا د یو ټولنیز سرمایه ده یعنی کلتور دومره مهم شی دی چې ټولنیز سرمایه ده. مثلا د پوتنام په نامه باندې یو لیکوال تیر شوی د ایتالیا په باره کې یو کتاب لیکل چې ایتالیا څنګه دیموکراتایز شو څنګه دیموکراتیک شو. په دې کتاب کې د ایتالیا په دوه طرفونو باندې شل یو جنوب اړخ دی یو شمال اړخ دی. د دا ویل دي چې په هغه اړخ کې د ایتالیا په هغه طرف کې چیرته چې کلتوري اړیکې د خلکو په منځ کې ډېرې وي هغه برخې نسبت د بلې برخې ته چیرته چې د خلکو په منځ کې کلتوري اړیکې کمې وي زر پیشرفت یې وکړ او د پیشرفت نه علاوه دیموکراسي هم هلته زر راله او اقتصاد یې ښه شو. اوس پوهان په دې نظریه باندې دي چې مخکې د دې نه چې یوه ټولنه هغه ټولنه چې هلته دیموکراسي نه وي چې هلته دیموکراسي راشي باید د دغه ټرانزیشن چې هلته صورت نیسي په دغه کې باید د دوی کلتورونه په نظر کې ونیول شي او هغه کلتوري لارې چارې چې دي چې هغه د دیموکراسي په راتلو کې مرسته کولی شي هغه باید استعمال کړی شي. بل نظر دا و مثلا خلکو داسې فکر کېده چې دغه کمې ټولنې چې کلتوري ټولنې دي یا په کومو ټولنو کې چې کلتور غالب دی دغه ټولنې د دغه دیموکراسۍ نه لرې ټولنې دي. حقیقت دا دی چې زیاتره وخت داسې کېږي چې هغه ټولنې چېرته چې کلتور ډېر قوي دی په دغه ټولنو کې ځینې داسې کلتوري ارزښتونه دي چې هغه د غربي دیموکراسۍ نه زیات دیموکراته دي. مثلا که موږ جرګې ته وګورو جرګه کې چې کله فیصله کېږي دا په دغه باندې کېږي په هغه اتفاقي نظر باندې کېږي چې ټول خلک دغه ورکوي دا ټول خلک یې مني هغه فیصله کېږي. خو که بیا تاسو ډیموکراسۍ ته وګورئ په ډیموکراسۍ کې په اکثریت باندې فیصله کېږي نو د دې معنا دا ده چې جرګه د ډیموکراسۍ نه ډېره دیموکراته ده.
شغله چول یا په دې پښتني ټولنه کې دا طبقاتي احساس چې دا هم د اجتماعي عدالت او ډیموکراسۍ مخه نیسي دغه طبقاتي احساس کمزور دی. یو څوک که د قبیلې سړی یي که هغه خان یو که غریب یي په ډېرو شیانو کې سره برابر یي.
بلکل
دا هم یو
د غربي دیموکراتۍ نه دا ډېر دیموکرات ارزښت دی دا تاسو چې ویل بلکل دا حقیقت دی. لکه جرګه کې که تاسو وګورئ خلک مثلا اوس خو حالت بدل شوی خو هغه په کلتوري لحاظ جرګه کې خلک ګیر چاپېره کېني د دې معنا دا ده چې هیڅوک نه شته دی چې هغه د نور نه په لوړ ځای باندې کېني. یعنې دا ټول خلک که غریبي که مالداری که مالکي کار شی دا ټول خلک برابر دي او رایې یو رقم ارزښت لري. ولې په دیموکراتیکو ټولنو کې بیا دغه رقم نه ده؟ هغه سړی چې مثلا په اوسنۍ غربي دیموکراسي کې پیسې څوک نه لري هغه سړی نشي کولی چې یو واک ته ورسیږي. نو ما په دغه باندې خبرې کړي چې دا کلتور څومره ارزښت لري. ما په دې باندې خبرې کړي دي چې دا کلتور چې دی که چېرته خلک وغواړي د نړۍ مثلا ځینې ملکونه وغواړي یا دا غوښتل شوي دي چې کلتورونه د منځه یوسي دا کلتور دومره قوي شی دی چې کلتور هلته دغه کړې ده د استادګي کړې ده نه دی درې شوی کلتور. مثلا که دغه ته وګورئ تاسو پاکستان او هندوستان ته هغه یو سیستم لري دغه ورته وایي پنچایت ورته وایي یعنې هلته د جرګې په شانتې یو شی دی. په پاکستان او هندوستان باندې انګریزانو 2.5-3 کاله حکومت کړی دی خو هغه دغه پنچایت اگر چې د دې پنچایت خلاف دغه خلک دی کوشش کوي چې پنچایت د منځه ویسي. پنچایت اوس هم دومره قوي دی چې تاسو هندوستان کې بل ورځ یو پیښه شوې ده مثلا تاسو به خبر وي په خبرونو کې په هندوستان کې چې دومره قوي دیموکراسي ده هلته اوس هم هغه کلتوري ارزښت چې پنچایت دی موجود دی. د دې نه علاوه مثلا په مرکزي اسیا کې قرغیزستان او دا ملکونه چې ویني موږ مثلا په افغانستان کې یو اصطلاح لرو ټرایبل پالیټکس وته وي. په قرغیزستان کې دته به کلان پالیټکس وي یعنی کلان دا معنی یو خو ټرایبل د قبیلوي سیاست لرو هغه کلان دغه یو ګروپ خلق دی دا یو نجات خلق دی. خو بده کې به واړه واړه قومونه چي دي دغه قبيله چي دي خيلونه چي دي نو دغه خيلونه به د یو بل سره مثلا به مختلف د وسیدلو خپل اصول لري نو هغه سیاست ته به کلان پالیټکس وي. روسانو ډیر کوشش وکړي دا د منځه ویسي خو دغه شی د منځ نه دی وړه وسملته دي او دا ډیر مطرح دی کله چې تلته څوک حکومت کې راسي نو هغه مجبور دی چې دغه کلان پالیټکس یا دغه د خيلونو سیاست په نظر کې ونیسي.
په دې کې شک نشته چې کلتور به یو ډیر اغیزمن فاکتور به وبولو داسې فاکتور چې کله کله ورسره مقابله هم نکیږي. خو ځینې خلکو دا خبر هم کوي چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده ژوند باید بهتر شي خلک باید ښه تعلیم وکړي خلک باید ښه ډوډۍ وخوري خلک باید اوږده عمرونه وکړي خلک باید خوشحاله ژوند وکړي او د دې لپاره د تمدن د لمن نیول پکار دي. کله چې کلتور د پرمختګ او د تمدن د لارې خنډ کیږي نو څه بکه
موږ دانش ویل چې کلتور چې دی دا ټول خده هر کلتور چې دی خوالم لري بدوالم لري بدوال باید وخت په وخت باید تعویض شي درې شي. بل دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا په ډیولپمنټ یا پرمختګ کې دا یو تیوري ده چې کلتور چې دی دا د پرمختګ معنی ګرځي. په کتاب کې ما په دې باندې ډېرې خبرې نه دي کلي چې کلتور مونږ باید ټینګ ونیسو که پرېږدو. ما یوازې په دې باندې خبرې کلي چې کلتور چې دی دا مهم شی دی او باید په ځینې ځایونو کې باید په نظر کې ونیول شي. مثلا که یو ځای کې ته غواړې چې یو بدلون راولې ته باید ورو ورو راولې. که ته کلتور په نظر کې نیسې ته مجبور یې چې ورو ورو بدلون راولې، خو که ته کلتور په نظر کې نه نیسې باید ته یو دم راولې چې یو دم یې راولې هغه باید ډېر زیات مشکل را پیدا کړي. نو زه په دې باندې خبرې کوم، په تاثیر یې خبرې کوم، په دې ښه والي او په بدوالي باندې ډېرې خبرې نه کوم. بیا دا ستاسو هغه اولنی سوال ته بېرته راځمه چې تاسو وویل چې دغه ولې ما دلته د پښتنو په کلتور باندې خبرې کړي دي او دا مې په انګریزۍ باندې لیکلي دي. اصلي خبره دا ده اوس پښتنو څه په تاریخي لحاظ باندې د پښتنو په باره کې ځینې لیکوالانو په هندوستان او پاکستان کې تیروتنې کړي دي. مثلا پښتانه داسې معرفي شوي دي چې دوی مثلا په هغه وخت کې چې دوی په هندوستان باندې حکومت کاوه یا یې حملې کولې نو دوی داسې معرفي شوي چې یرغلګرو. خو حقیقت دا ده چې هغه وخت کې پښتانه په داسې یو حالت کې وو چې یا په ټوله کې افغانان په داسې حالت کې وو چې یو طرف ته ایران باج اخیسته او بل طرف ته مغولو باج اخیسته. نو دوی مجبور وو چې دغسې یو حرکت وکړي لکه څنګه چې احمدشاه بابا دغه حرکت وکړ. په دې د هندوستان او د پاکستان په کتابونو کې اوس هم په تاریخ په کتابونو کې دا په دې خاطر باندې پښتانه دغه رقم معرفي کیږي چې پښتانه کریډیټ وانخلي. زه فکر کوم دا د تیروتنې نم یو غټه خبره ده، دا قصدي دا کار کیږي، دا یو سیاسي مشکل دی،
دا خو یو تاریخي او سیاسي مسله ده. دا ستاسو له کتاب سره تعلق څه دی؟
زما د کتاب سره تعلق ده چې ما د پښتانه پر رواجونو می خبرې کړي دي او رواج شیدې د کلتور یو برخه ده. من یوازې رواج د کلتور نشو ویلې، خو د کلتور د پیژندلو لپاره مجبور ته چې رواج او پیژنې کله چې رواجونه او پیژنې ته به کلتور په اسانه پیژندل شي. مثلا ما په دې باره خبرې کړي دي چې پښتانه د خپل وطن سره مینه لري یا د خپل خاورې سره مینه لري او که چېرته په دې باندې څوک يرغل کوي دوی مجبور دي چې ځان نه دفاع وکړي. نو په دغه طریقه باندې ما دله یو ارتباط ورکړی دی چې په هغه وخت کې دوی په دغه یو مشکل حالت کې وو او دوی مجبور وو چې ځان نه دفاع وکړي. د ځان نه دفاع په خاطر باندې مجبور شوي چې په هندوستان باندې یا په دغه سیمو باندې حمله وکړي. نو دغه هغه رواج مې دلته د دې او هغه تاریخ سره دغه یو تړلی دی. البته زما کتاب چې دی د غربي لستونکو لپاره دی، افغانان ته کېدی شي دا خبرې کومې چې ما لیکلي دا ډېرې عامې دي او همدال علت دی چې ما کتاب په انګریزۍ باندې لیکلی دی. مثلا ما دا لیکلي دي چې د پښتنو په کلتور کې د لانجو د هواري میکانیزمونه، مثلا په هغه کې ما ننواتې باندې خبرې کړي دي، هغه کې ما مثلا په جرګې باندې خبرې کړي دي او دغسې نورو شیانو باندې مې خبرې کړي دي. نو یوازې نه دا چې دغه د سوې تفاهماتو د منځه وړلو کوشش مې کړی، بلکې د دې کوشش مې هم کړی دی چې که چېرته څوک غواړي چې د پښتنو سره د ټولنې سره سروکار ولري او هغه د ټولنې سره نابلده هغه باید دا شی نه وپېژني چې موږ د دې بر علاوه چې موږ رسمي قوانین لرو موږ دغسې غیر رسمي اصول هم لرو چې هغه باید په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی ارچبال، ځینې خلک په دې نظر هم دي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړو د افغاني ټولنه ډیره زیاته بدله کړې ده. مهاجرتونو، تبلیغاتو، نویو نظریو، اقتصادي تغیراتو، سیاسي تغیراتو د ټولنې کې دومره یو عظیم تغییر راوستی دی چې هغه د پښتني کلچر سي کوم ارزښونه وو هغه اوس په خپل حال نه دی پاتې. اوس باید یو بل څه ووایو، په دې باره کې تاسو څه وایست؟
بالکل، د دې نه انکار نشي کېدلی چې جګړې چې دي دا په کلتور باندې ژورې اغېزې لري او دا نوې خبره نه، دا ډېره زړه خبره ده. مثلا په د قرآن شریف کې چې د سلیمان علیه السلام او د بلقیس قصه ده، هلته چې کله بلقیس خبرېږي چې دلته یو بل باچه هم ده چې د هغه نوم سلیمان علیه السلام دی، نو بلقیس د خپلو قومندانانو سره مشوره کوي چې څنګه جنګ وسه کوو. هغه ورته وایي چې و موږ جنګ ته تیار یو. بلقیس ورته وایي چې جنګ چې دی دا تباهي رامنځته کوي او د ټولنې معزز خلک چې دی غزلیله کوي. یو د قرآن شریف کې آیات هم دی، دای ترجمه ده چې جنگ د ټولنې معزز خلک چې دی د خواري. همدغه تقریبا کلتور باندې د جګړو تاثیر دی.
شغله یار چوال یو وخت ملوستي و البته و د ساينس نظر او د اجتماعي علومو په نظر کې یو فرق دی. په ساينس کې په ماده باندې بحث کیږي او الته د علت او معلول رابطه معمولا او اکثره وخت یو ورخیصه ای زرا ولاړې شم یو کور دی دا ډنګوم د دیوالونه دی دا یو ماده ده او زه ډنګوم. یو اړخیزه فیصله وه، دوه اړخیزه رابطه نه وه، یو اړخیزه رابطه وه. خو په اجتماعي علومو کې وایي قصه داسې نه ده. که زه وغواړم خپل خبره په تاسې ومنم نو تر هغه له مخه باید د تاسو د ډیرو خبرو منلو ته هم تیار سم. داسې نه کیږي چې زه وایم او تاسې به منئ، بلکې څه به درکوم څه به راکوي.
بالکل،
رابطه به دوړخی سي. یو څه اثر به در باندې غورځوم او یو څه اثر به را باندې غورځي.
دلته علت او معلول دیو بل ځای هم نیسی هر علت په عین حال کې معلول هم دی په اجتماعي رابطه کې او هر معلول په عین حال کې علت هم دی خو دی بے ځانه ماده په دنیا کې هلته بیا دا رابطه ممکن یې ورخی صحیح که دغه تیوری ته وګورو هم دا ویلی سو چې له یو کلتور سره چلند یو ورخیز نسی کېدی که غواړې په یو ټولنه کې یو تغییر راولې نو ټولنه یو کلتور لري نو ته بیا کلتور پیژنې له کلتور نه به څه را اخلې او هغه کلتور ته به بیا څه ورکوې دغسې یو څه ویلی سو
بالکل زما د کتاب د لیکلو فلسفه هم دا ده چې کتاب په دې خاطر باندې لیکل شوی دی په انګریزي باندې لیکل شوی دی غربي لوستونکو دپاره چې د پښتنو کلتور ورته معرفي شوی دی او هدف دا دی چې هغو ته په رمز کې ویل شوي دي که تاسو غواړئ چې د خلکو سه تعامل وکړئ کار وسه وکړئ نو په زیاده دی چې قصه یو طرفی دا خلک مو پیژنئ او هغه شی نه چې د دې په کلتور کې تاسو ښه ګڼئ هغه تې راواخلئ او د دې خلکو سره په دې طریقه باندې کار کیږي یو طرفه کار د دې وسنه کیږي زما د کتاب فلسفه دا تاسو چې څه ویل همدغه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ
اوس د یو حکایت دا اورېدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي
صبر جلی د امتحان پرچا خنه وحل کړي او کورته د راستنې دوه وخت دی وی بلین جلی په خبر ختلی و او هغه ورته ویلو ته خو به خېلی و نه یې دا چې کورته راغله مور ته یې د خبرګو تر خو په خو کیسه وکړه مور یې په پخلنځي کې لګیا و چې کیک پخ کړي لور ته یې وویل څنګه زما د لاس کیک ته خوښیږي لور یې ورته وویل بخی ډیر او نن خو بیا خوږی هم یم مور یې غوړو ته اشاره وکړه ورنوې غوښتل دا غوړی وڅکه لور یې وویل زړه مې پیراډه کیږي مور یې خامخا غیو ته چې هغه هم د کیک د پخولو لپاره راوړی وي لاس ونیو د هغه د خوړلو یې ورته وویل لور یې وویل د مو هغه یو خو له بویا لورټ کوم هله بیا مور ورته وویل څنګه وړه خوري او لور په قهر ځواب ورکړ مورې تعجب خبرې کوي وړه به هم چا خوړل مورې ورته وویل وړي او می هغه یو ورکه یوازې وي نه یې خوري او بلکې ورته ورنه کوي مګر که سره یو ځای شي او کیک شي بیا یې په خوند خوند خوري د ژوند تجربه هم دغه سی وګڼه چې هر یوې ته یوازې یوازې ګوري ممکن خواب دی او مایوسه دی کړي خو دغه تجربه د وخت په دی کې سره یو ځای کیږي او پخېږي او ستاسو شخصیت د ودې خوندور او ګټور خواړه ورنه جوړیږي
د پښتنو په تاریخ کې او بلکې د هند براسمګي په تاریخ کې ډیرو لږو کسانو د عبدالغفار خان غوندې مهم نقش لرلای دی عبدالغفار خان څوک څه وکړل او په کومه لار روان وو د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خبرونې د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی دغه پښتنو ته ځوابونه ورکړي
خان عبدالغفار خان چې په بچا خان هم مشهور دی په فخر افغان هم مشهور دی په کال 1990 کې یعنی لنن یو سلو دیار لس کال مخکې پوت منځو کې زیږیدل دي پلار یې بارام خان د سیمې یو ډیر لوی خان و د وکړې شول چې په کوچني توپ کې د هغه وخت یو ډیر حقوق خونځی ته چې د ایڈوارډز مشن خونځی و لاړ شي
چې دا پیغه وخت کې خصوصا په دې سیمه کې ډیر لږ کسان مکتب ته تللی شو یا سری مکتب ته
ډیر لږ کسان مکتب ته تللی شو ډیر لږ کسان سری مکتب ته تلل او تر هغه هم ډیر لږ کسان کولای شو چې د سیو مکتب ته لاړ شي هغه اند یو حیثیت او نوم خاوند وي نو د ایڈوارډز مشن مکتب کې داخل شو تر لسم صنف پورې د مکتب وای چې لسم صنف دغه وخت کې د مکتب وروستی صنف وو د ته په دغه وخت کې لیوی خو د برتنوي هند حکومت د یو کمیشن پیشنهاد وکړ یو منصب ورکاو په ګایډز نظامی ډله کې چې هغه د پښتنو ملیشو یو ټولګه و او په هغه وخت کې د ډیر شهرت خاوند و خو غفر خان دا ونه مانه ځکه چې د پوهېده چې که په برتانوي هند کې یو افسر هم شي بیا به هم پښتون افسر یا هندی افسر د دویمې درجې کس ګڼل کیږي د مکتب د مشران لخوا ورته زمينه مساعده شول چې د لال شي انګلستان ته ولته لوړ زده کړو کی د دوه ورور مشروري په انګلستان کې زده کړې کولې.
ډاکټر خان صاحب په
نام چې مشهور دی هغه په انګلستان کې زده کړې کولې، نو دته هم د زمينه مساعده شول چې د انګلستان ته لال شي. خو په هغه وخت کې د دوی مور مخالفت وکړه او د سی ویل چې زما یو زوی خو په لندن کې ورته دی بل نه ورکوم. نو غفار خان مجبور شو چې د مور په خاطر باندې په کلی کې پاتې شي او د پلار په ځمکو باندې خپل کار ته دوام ورکړي. خدای با احساس ځوان او په شل کلنۍ کې په 1910 کال کې د پښتونخوا لومړی آزاد ښوونځی جوړ کړ چې په مسجد کې د ښوونځي ځای درلود درس ورکاوه.
استاد منلی ویلی سو چې دا زموږ په علاقه کې په افغاني خاورو کې په پښتني خاورو کې دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی ویلی سو؟
دا ویلی شو دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی او دغه مکتب ډیر زر شهرت ومنده ډیر زر مشهور شو. په خپل غفار خان هم په دغه وخت کې په کافي اندازه شهرت پیدا کړی او ټولو مطرحو مترقي حلقو د تبلنې ورکولې او کوشکاو چې د ځان سره کې 1915 کال کې 1915-1913 ترمنځ چې د 15 کلن دی د شروع کې د پښتونخوا په کلو باندې ګرځي او د درې کالو په ترڅ کې 1500 بیل کلی دی ګوري چې د همدغه سفرونو په محل د ته د باچا خان لقب ورکړ شو. د دغه سفرونه د پښتنو د ویخول لپاره یو ډیر مهم حرکت و. باچا خان د مترقي او ازادي غوښتونکي نهضت سره اړیکې لري او ورسره علاقه لري او دا کلو ته سفرونه کوي او زی او خلکو سره ګوري. دا هم د همدې په خاطر چې د ازادۍ لپاره یو څه کار کړی. په شخصي ژوند کې باچا خان په 1912 کال کې لومړی ځل واده کوي. دا غي واده نه دی، درې اولادونه لري. مشر زوی غنی خان دی چې په 1913 کې زیږیدلی دی، ورپسې ولی خان او یو خوري سردارو. د دوی مور یعنی د باچا خان لومړی میرمن په 1913 کال کې هغه وخت چې په پښتونخوا کې د انفلونزا یا زکام مرض سری شوی و په هغه وخت کې دا لمنځه ځي او په 1916 کال کې غفار خان دویم ځل واده کوي چې د دویم ځل واده نه دوه اولادونه لري، یو لور چې میرتاج نومیږي او یو زوی چې عبدالعلي نومیږي. مېرمن هم په 1916 کال کې په یو حادثه کې د زینون الویک په ځای کې د په حق رسیږي. نو دغه وروسته بیا د آزاد پاتې شوی دی، د کور ژوند دی، د بچو مسؤلیت هغه د کور خلکو ته پرېښی دی، په خپله یې په سیاسي مبارزه کې خپل ټول وخت تیر کړی دی. په 1916 کال کې دی د هندوستان د خلافت د تحریک د یوې ډلې د مشر په حیث باندې راځي کابل ته. څو زره پښتانه مبارزین کابل ته راځي او دلته د وخت د پاچا سره ګوري، د افغانستان د استقلال حمایت کوي او په دغه وخت کې امان الله خان دته د فخر افغان لقب هم ورکوي.
استاد منل، خلافت تحریک خو د عثماني ترکیه په حمایت کې جوړ شوی و. چون په لومړي نړیوال جنگ کې عثماني ترکیه د انګریزانو په خلاف ودرېدا او ماته شوه، نو بیا مسلمانانو خصوصا له دې سره دلچسپي لرله چې عثماني ترکیه حمایت وکړي د انګریزانو په مقابل کې. منظور دغه څه وشي؟
یوازې د عثماني ترکیه حمایت نه و، په دغه وخت کې په اسلامي نړۍ کې ځوانان، ویښ ځوانان، هغه ځوانان چې د ازادۍ سره مینه لري، دوی د یو سیاسي موډل د پلاټه کې دي او د خلافت د بیا احیا حرکت و. طبعا په هغه وخت کې د خلافت د لپاره تر ټولو غوره کاندیدان د عثماني امپراتورۍ کورنۍ و چې ډیر وخت نه کېده چې د انګلیزي استعمار مقابل کې ماته شوی و. او د خلافت حرکت د یوې څانګې په حس باندې غفار خان او ملګري کابل ته راغلل. دلته د افغانستان د حکومت سره وکتل او د کابل د سفر نه چې بیرته لاړل، نو غفار خان په پښتونخوا کې د انجمن اصلاح افغانه په نام باندې و ټول نه جوړ کړل چې د دې هدف د پښتنو لپاره د تعلیم زمينه مساعدول، د پښتنو تشویق د تعلیم په لار کې او همدارز د پښتنو د ناوړه دودونو سره مبارزه و.
استاد منل، د کله چې انګریزان راغلل هند ته د مسلمانانو عکس العمل کوي درې قسمه یي. یو شمیر مسلمانان وایي چې نه له انګریز سره همکاري پکار ده، نه د دې تمدن منل پکار دي. مثلا د فتواګانی هم ستا چې یو مسلمان ته نشای چې پریډ کې سپور شي یا مسلمان د لاسپیکر نه استعمالوي یا د رادیو نه استعمالوي. دا چې تمدن هم له غرب سره له انګریز سره راغلی و نو له تمدن سره مخالفت کوو. په دې باندې بیا نیوکه وسوه چې مسلمانان یې په لوی لاس ډېر وروسته پاته وساتل او د مسلمانانو د تاوان باعث وګرځېدو. دغسې فکر یو بل حرکت و بیا د سرسید احمد خان دوکه و. هغوی بیا د انګریز ساینس اخیست، د انګریز تمدن یې اخیست، همکاری له انګریز دولت سره کوله او فکر کوي چې مسلمانان ورسی شي او تعلیم یافته شي نو په خپل به انګریزانو برلاسي شي. خو د دې بچو خن حرکت یو دریم قسم حرکت ګڼلای شو، یعنی ټولنه تمدن ته سوقوله خو په عین حال کې انګریزانو سره همکاری هم نه کوله. دغه څه تبصره کولای شو؟
دا تبصره بيخي په ذات تبصره ده او دغه حرکت تشخص هم بمزغي کې دی چې ټولنه د ټولنې ستونزې څېړي او په خپل د ټولنې په متن کې دغه لپاره جواب پیدا کوي. علم ته ضرورت دی، د علم لپاره مکتبونه جوړي، دودونه د پرمختګ خنډ کیږي، د دودونو په مقابل کې تبلیغات کوي او نوې مفکورې خوري، د خلکو ترمنځ ترپګنۍ دي، د ترپګنۍ په مقابل کې دوی یو نوې لار منځته کوي. نو په خپل په ټولنه کې د ټولنې په متن کې دوی غواړي چې د ټولنې د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي.
دوی غواړي چې ټولنه دومره پیاوړي کړي او دومره پرمختللي کړي چې انګریز ته احتیاج ووزي،
د انګریز له احتیاج ووزي او خپل ځان باندې متکی شي. انجمن سیاف افغانا خپل نقش په کافي اندازه لوبولی دی. په 1920 کال کې غفر خان بیا یو دویم سیاسي حرکت چې د پښتانه ځوانانو سره پکې منسجم کړی وو، د پښتون جرګه په نامه باندې جوړ کړ. په همدغه کال دی بیا حج ته لاړ او کله چې دا جبر تر وګرځېد، د پښتون په نامه باندې یو مجله هم چې ټوله په پښتو ژبه وه راوستله او خبره یې کړله. په 1928 کال کې د خدای خدمتګارانو ډله جوړ کړله او د خدای خدمتګارانو نهضت ډیر زر د هند د کانګرس سره یو ځای شو. په 1930 کې غفر خان ته د هند کانګرس د ریاست پیشنهاد هم وشو، مګر غفر خان د ریاست ونه مانه او ویل ته دا چې د غختل چې د خلکو سره نږدې پاتې شي، فکر کاوه چې د ریاست ته ورسیږي نو د خلکو نه بلری شي. په 1930 کال کې غفر خان د باندې او سمو د تیر کله په دغه وخت کې د مالګې د پاتون په نام باندې او پاتون په هندستان کې راځي چې په وخت کې په مالګې باندې ټاکسونه لګیدل او د ګاندی په مشرۍ باندې یو حرکت رامنځته شو چې خلک تشویق کول چې په خپل لاړ شي او د بهر نه مالګې راوړي، چې دا د انګریزي قانون خلاف یو کار وو. او د دې په مقابل کې انګریزان ډیر شدید عکس العمل وښود، د حرکت یې ډیر په شدید ډول وځپ. غفر خان هم په دې جریان کې بندي شو او د همدې حرکت په جریان کې بیا د پیښور په قصه خوانې کې انګریزان دزی وکړلې چې شاوخوا دوه نیم سو کسان پکې مړ شول. خو دغه لته د غفر خان د عدم تشدد نظریه خپل زور هم ښکاره کړ. غفر خان چې کله خدای خدمتګار نه حضرت بنسټ کې خوده نو خپل خلکو ته ویل چې تاسو داسې وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده، او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منع کوي مګر په زور نه، په مینه او په پوهه. نو دغه وسله دومره موثره شوه چې د انګریز عسکرو کله چې ورته امر وشو چې په کیسخوانی کې په پښتنو مظاهرچانو باندې ډزې وکړي، یو شمېر ډزې وکړلې مګر دوه پلټنه عسکر وو چې ډزې ونه کړلې، د ډزو نه امتناع وکړله او په همدې جرم باندې بیا دغه کسان حتی په ډیرو شدید جزاګانو محکوم هم شول. یعنی د غفر خان بي وسلې ورتګ د عسکرو مخې ته، د عسکرو چې وسلې ورسره وي اغه مورال دومره ضعیفه ک چې دوه پلټنو نافرمانی وکړه، او دا واقعا هغه وسله و چې د پیغمبرانو وسله و او غفر خان خپل خلکو ته ورکړی و. غفر خان د هند کانګرس سره او د ګاندیجی سره ډیر نږدې اړیکې درلودلې او د ګاندیجی ملګری هم و، او غفر خان د کانګرس یو ډیر مهم غړی و. په 1919 کال کې کانګرس د هند ازادۍ په اړه د جنگ په مقابل کې یو نامشخص غوند سیاست وکړه،
د دوم جهانی جنگ
چې د شروع کېدلو په حالت کې و. د سیو دریز غوړه کې په دقیق ډول نه معلومېدل چې په جنگ کې برخه اخلي کنه یې اخلي. نو غفر خان په دغه وخت کې د اعتراض په ډول باندې په کانګرس کې خپل غړیتوب په تعلیق کې راوسته وې زنداو
د دې اعتراض په څو
د کانګرس سیاست د جنگ په لوي سیاست و او غفر خان د جنگ په لوي نه غوښتله. نو کله چې کانګرس په دویم جهانی جنگ کې د بی طرفي سیاست غوړه کاو د انګلیزانو سره یو ځای کېدلی و نه منل، نو بیا بیرته غفر خان کانګرس ته ورغی. په 1930 کال کې چې د هندستان د ازادۍ خبرې پیل شوې او د هندستان د تجزیه خبرې د جناب موجودیت کې رامنځته شوې وي، پاچا خان د هند یووالي طرفدار پاتې شو، خو هغه سیناریو چې د انګریزانو په لمس په مشرۍ باندې جوړه شوې وه او غوښتل چې په هر ډول چې د هند مسلمانان د یو چتر لاندې سره راټول کړي، د هغې سیناریو په اساس کله چې په پښتني سیمو کې ریفرنډم وشو نو سره دې چې پاچا خان تحریم کړ، مګر یوه سختګي لویه جرګه راغونډه شوله او هغې د ریفرنډم ملاتړ وکړ او خلکو هم ډیر کم مګر بیا هم برخه پکې واخیستله. دغه ریفرنډم کې صوبه سرحد کې 50.1% فکر کوم چې حق اکثریت و چې د پاکستان جوړېدل ومنل، پاکستان سره یوځای کېدل ومنل. نو کچېرې سړی هغه کسان چې په ریفرنډم کې برخه نه واخیستي هغه هم ورسره یوځای کی، نو دغه تصمیم چې د پاکستان د منلو په پښتونخوا کې په صوبه سرحد کې شوی دی شاید چې د خلکو د 25% نه کم پکې دخیل وو. غفار خان بیا هم دغه تصمیم د یو سیاسي واقعبین مبارز په حیث باندې ومانه او په 1974 کال کې د پاکستان سره د وفاداری لوړه وکړه، خو سره له دې هم د پاکستان نوی حکومت غفار خان ته د شک په سترګه کتل او په 1974 کال کې د بندي شو، بیا نظر بند وو. تر 1975 کال پورې دی په دغه حالت کې پاتې وو. په 1975 کال کې چې کله د پاکستان حکومت د یو یونټ نظریه رامنځته کړله،
یعنی غوښتل چې صوبې لمنځه یوسي، فیډریشن ختم کړي،
غوښتل چې فیډریشن ختم کړي، صوبې لمنځه یوسي، ټول پاکستان د یو چتر لاندې راولي او د مغربي پاکستان په نام باندې یو واحده کتله جوړه کړي. دلته پاکستان د مخالفت وکاو، باچا خان د مخالفت وک او زندان ته ولېګل شو. خو په همدغه جریاناتو کې په 1975 کال کې کله چې خان صاحب ووژل شو،
د دوور مشرور
چې صوبای وزیر وو هغه وژل شو، بیا دته د وزارت پیشنهاد د پاکستان د حکومت لخوا وشو،
یعنی د اعلی وزارت
پاچا خان بیا هم بندي وو. د 1975 تقریبا څلور شپږم پورې بیا په بند کې وو. په 1925 کال کې دته د امنیسټي انټرنیشنل لخوا د کال د سیاسي بندي لقب ورکړ شو او امنیسټي انټرنیشنل په خپل څرګندونه کې داسې ویل چې غفار خان د ټولو هغو بندیانو چې په جهان کې شته او د خپل ازادۍ او د خپل سیاسي فعالیت په خاطر بندیان دي، د هغوی استازي توپ کوي. په 1975 کال کې په زندان کې مریض شو او بیا ورته اجازه ورکړل شوه چې تداوی لپاره انګلستان ته لاړ شي. انګلستان ته لاړ او دغې نه وروسته بیا ډاکټران ورته سپارښتنه وکړه چې امریکا ته لاړ شي، خو دغه سفر وروسته بیا د بیت پاکستان ته لاړ نه شو او راغې په کابل کې او زموږ په هند کې هم د تبید په حالت کې وو. بیا په 1902 کال کې بیرته لاړ او د پښتونخوا د حکومت مشر بیا د غفار خان سره تړلو سازمانونه وګټله، نو بیرته هلته ورغې. مګر ډېر زر د بوټو حکومت د یو ور بیا باندې ک
اوساد منله په افغانستان کې چې د څوک لپاتو د ظاهر شاه د دیموکراسي دورانو په هغه وخت کې بم د افغانستان کې په ولایتونو ولسوالیو باندې ګرځیدو، د روجده سفرونه به کول او د عدم تشدد او د نرمۍ او د ملي وحدت دغه خبرې به کول، یعنی افغانستان کې هم د قرار ناس نو
افغانستان کې قرار ناس نو خپل فعالیت دوام ورکاو او ډیر موثر هم وو. د خصوصا د ملي وحدت په برخه کې د غفار خان نقش فکر کوم چې د ایرولو نه دی په فرانسه
کې. د په بیان کې دا خبره اوس ډیره مشهوره و، د ویل چې زه فرانسې ته لاړم، له هر چا نه چې به مې تپوس کوی غو ویل چې زه فرانسه وایم، چې امریکا ته لاړم چې له هر چا به مې تپوس کوی غو ویل چې امریکایا یم، خو په افغانستان کې چې تپوس کوم یو راتوي چې زه پښتون یم، یو راتوي چې زه تاجک یم، یو راتوي چې زه ازبک یم. دا خبره به د په هر ولسوالي په هر کلی او په هر ولایت کې کوله. ګومان کوم دا په هغه وخت کې په افغانستان کې یو ډیر مهم مشکل ته د پام سوی وو. تر افغان سیاستوالو شاید د دې اول ور پام سوی که څنګه؟
شاید افغان سیاستوال نه اول نه، ځکه چې نور هم دا فعالیتونه کړي وو، چپی نه حضرتونه هم په دې برخه کې په کافی اندازه کار کړی وو، نو وی خو زلمیانو په دې برخه کې په کافی اندازه کار کړی وو. د وطن ګوند او د نورو ګوندونو په افغانستان کې ډیر کار کړی د ملي وحدت لپاره او د مدرنیزم لپاره، مګر غفار خان خپل ځای درلود او د غفار خان دغه سفرونه چې د افغانستان ګوټ ګوټ سفرونه وکړل، شمالي ولایتونو ته لاړ، په خپل مرکز کې په جنوبی ولایتونو کې شرقي ولایتونو کې د ډیر وګرځید او ډیر خلکو سره خبرې وکړلې. د دې دریز د یو افغان سیاستوال او د یو افغان حکومتي چارواکي دریز نه و. د دې دریز د ټولنې د سپینګيري دریز و او په دې خاطر فکر کوم چې د خلکو په زړه باندې ډیر زیات اثر خانده.
په 1902 کال کې
بیرته پاکستان ته لاړ او په 1903 کال کې ډیر زر یو ور بیا بندي شو. د بندیتوب علت هم دا و چې د ویلو چې د بوټو حکومت تر ټولو هغو دیکتاتوریو چې دی پیژن ناوړه دیکتاتوري ده. په 1903 کال کې چې دی بیا هم په کور نظر بند و د نوبل کمیټې د نوبل جایزې لپاره غوره کړ، مګر په هغه وخت کې چې د افغانستان جنگ روان و، په هغه وخت کې چې د شوروي او امریکا ترمنځ سړه جګړه ډیره توده وه، نو په دغه ځای کې د هغه سیاستونه چې د امریکا د سیاستونو سره په ټکر کې وو په غرب کې ډیر نه حمایه کېدل او په همدې خاطر باندې غفار خان ته د نوبل جایزه ورنکړل شوه. بلاخره غفار خان په 1903 کال کې د جنوري په 14 یا د شپږشپېتم کال د دلوي په اوله باندې په پېښور کې بهاق ورسېده. جنازه یې 2 لک کسانو بدرګه کړله او د وصیت سرسمې په جلال آباد کې خاورو ته وسپارله.